د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپله خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي. د وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 1600 د لاسنوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان او یوم ته ورپېژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د اسد له میاشتې راهیسې 4.5 لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستنه شوو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د سازمان د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیايي شریکانو 15491 کسانو ته مختلف روغتیايي خدمتونه رسولي دي. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال لویدیس کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په یوه سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پوځ په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه دی چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې منځي او موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د قطر د لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقه د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. او استرالیا له هند د کرکټ پای لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ. د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دامه طالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بلخو به راپاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کوه موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو به دغه یو زاریانه مز چشو خرمه څوکه مت
کده طالبانو د حکومت له خوا له بدیل ک پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بسګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کور ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پګم بستر ده. علت باندې نه پوهېږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاشتې هم له ښې وتلی یې. خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه.
ته وایه چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقون کې معتادین په چلول لوي وزایت خپل ځای ته قاچاقوي او انداچی له افغانستان څخه د باندې هم قاچاقوي. په دې راپور کې ویل شوی چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره لوي وزایت خپل ځای ته قاچاقیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشکلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشر انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زاور کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد سوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو ته هڅول سوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړي کېدو. د کار خاوند به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډېر برخ په ایران کې معتاد سوي او بیا افغانستان ته په زوره شړل سوي دي. دا معتادین که څه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي سوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 جریب ځمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل ځمکې په یو برخه کوکنار کرل او د تریاکو په پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه سپیلان موږ وروره په خدای دغه د مرستې وړو ته محتاج یو، سترګ ورته په لارې چې موږ وګورو خدای یو موسسه او کار سره برابر سي. کالم وچ وروره بارانو نمنوه، تاریاک هم بند سوله. دا سپیلان موږ دایا ډوډۍ نه لرو وروره، تاریاک حاصلات یې پوره کول وروره. د کور د مریضۍ، د جامې، د خوراکې، د غلې، د لاندې، د پسه وروره، د غوښې، د هر شي کار یې کوه. مګر دا چې بند سوي دي وروره، بس اقتصاد ډېر ځي په سوی دي وروره. بله خو ما سې هغه روژې شل دی ګزاره ده، ډېر پورونه را باندې دي ورځې په کور کې پیدا سي. هغه م وروره د دې سه قرض کړه، دغه سه پور کړه. څه چې تاریاک یې لاوه وروره، پور پر موږ باندې په دابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. یا بس به وروره چارکه یو نیمنه یو من تاریاک به راله وروره، ټوله کور مشکلات پېمده سره کوي. البېکي وروره
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښ له بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او د روا کښ د خړوبولو لپاره کافي اوبه نه لري. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار اوسیدونکي محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل سږ کال یې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومانو غوښه نه ده خوړلې.
پور کې یوولس تنه یم، زما سره دولس دي. دادی اوس اریان یم، زه څه وخورم، څه وکړم، څه وکړم؟ مصرف کې به شپږ خورواره، پنځ نیم خورواره، دغه زموږ د وچې ډوډۍ یوازې دغه ده. چې اوبه یې دغه زما ځکه را جوړې شي، اوبه نه یې اوس دغه دغه چې باجکه زما زما د ادنو کې مځکه در اوبه لانې ده، نور هغه د وچه کلکه ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 چریب ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د رواکښت محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران دي، غنم خو موږ ته د ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. چل جریبه مځکې مې دي چې تاریاک نه پوکړو، غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,300 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینۍ دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړې دي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویه ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad pa zangari dawal de ki kele waziyat khasta si arzona tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da taryaku da qachaq badil shi aw pa de barkha ki da Taliban hukumat mubarazda tsuna kafi bole taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړې دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاس چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدر موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو ناروغ نه روغ کستا ورشي کوم مخدره تو کې چې دی کاغه هر نو ماده یا خپل خاص تاثیر لري دی دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بل اخره د دې زمينه مسايده کې چلتا یا غدا مایا چې جمع شي ادغه وجه معنی هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحه رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي په دغه وجه معنی هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نااهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې هم زه د دېرش سپارې بندي سوم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو به دې نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت م تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل اول نشم چرس مهل سګرېټ مهل بیا هم سی شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغسل تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې په همدغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویل دا عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم نشې ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هرڅه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دی نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي ورځې وم داسې را روانم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړ ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک و وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودروه دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کیږي سخت زور را کوي خفه کیږو له وسې م څه نه کیږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغېز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه خو یې هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی یې، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې دې د ریډګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن ریډګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لرې که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نوره نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریډګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریډګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریډګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریډګله ولې ریډګله؟
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریډګله وروره،
ریډګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریډګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زګونه راغلی دي. ریډي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریډي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی ریډي ګله زویا، راتلاړې مور دې تر تا قربان دي ریډي ګله زویا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.